درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې، ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د درې سو درې څلور سو څلور او پنځه سو اتیا ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناژ لرونکي بارونکو موټرونه د مهال ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نه شمالي ولایتونو سره نښلوي، تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace.
Pakistan په دوامدار ډول د وڅولۍ سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژۍ د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسیه کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ور سیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ور سیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درینی به وجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقې اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ پر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نومان شاه، علي احمد، جمشید جدران، حسن اساخیل، وفیولا ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیم شپېته سلنه غنی کېده وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیم په غنی کېده کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیم شپېته سلنه غنی کړه د ایران د هغې توجیه خلاف بلل چې اټومي پروګرام د ملکی مقاصد لپاره دی. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیم د غنی کولو سرعت ډیر کړی او اوس په کافي اندازه شپېته سلنه غنی شوي یورانیم لري چې که یو څه نور غنی کړي درې اتوم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتونو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابي شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ، د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوې چې د عملیاتو په محل د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتونو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس د تشرغ لاس زمل علي بشير يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه و؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه موږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030001 او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420023001111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره اغلی شکریه بارکزی، د ښځو د حقونو فعاله اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعاله اغلی سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل سوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، ستاسو محترم میلمنو ته او ستاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال و، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره، هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات یې وکړل، دوی نشر کړي، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو لپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی د روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې له افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید وغږېږو. زه به بیرته تاسو بل ځل بیا ته وایم بیا بل دفعه چې نوبات راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر ده، د شذو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شذو د حقونو فعال سپیشلایزد زیره ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دیخ پرونه کې ګډون کوي خپل نظر بر سر شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید اوریدونکو. دوی ویل چې نه یوازې د شذو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنی هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس تخ خبرونه ده. زما لالی بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپښتم چې د 2023 کال د شذو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاکله باندې یو ډېر شکال نو په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې سول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغه سي ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې، د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شذو د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د لپاره د اماراتو د لپاره جوړ شوي چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري دې سفر باندې، الان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د شذو د لپاره او د نجونو د لپاره لیلی چې همیشه دی بالا ته اوسیږي او مخصوصا امارات چې خپل یو اسلامي ملک و. سربېره پر دې فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځکه هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټاید په نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو د لپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنی گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د هغه کې هم ذکر شوی وو. دا هم یو ستر خنډ د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي، خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نا دولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیان جوړولو لپاره شته هڅول کېږي، او متاسفانه دا یوازې نه لاره ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سل او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیدارې نسبت شي چې توانېږي ولارسي او خپل یو شکایت سرچ کړي. متاسفانه ډېر په خوښنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دي، حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل کارونو رسمي کارونو د لپاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شوډو د خوا څخه مخته وړل کېدل او د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه و، هغه هم د دې احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې د خپل مؤسسات د غوې په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړی او درغه وسته دی بیا کولای شي خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجینر ورسره مخامخ دي. دا چې د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هر ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نه شي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی انجنونو سره او نابالغ انجنونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشرات دې ته هڅول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندیشنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري یو د څلور سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته رسیدلې دي پیسې ټولولو او شته کول ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه مشته ډېر ستر کچه باندې کندې یتیمان معلول او معیوب خلک مشته پاتې سول، د هر رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دي د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکی دا هم یو ستر
ډیر مننه اغلی بارکسی. زبرته تاسو ترازم تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه نیک کلی اخترامه پاتمه ومنه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او که نه غواړئ خپل پیغام یا پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
نیکیل احترام پات ښاغلی شکریا بارکزی ته وړاندې کوم، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزه یم، دا ګوړی د ایران سیستان بلوچستان څخه. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د پاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورکړ، نه د جمهوریت په وخت کې وښځو ته حقوق راورکول شوی دي، نه وس ورکول شوی دي، نه په تېرو کې دا شوي دي چې دوی ښځو ته حقوق ورکړی دي. په ټوله نړۍ کې، په افغانستان کې ښځه در په دره ده، ښځې ته هیڅ حقوق نه دی ورکول شوی. که دوی وایي دي موږ ته شریعت په رونا کې دوی ته حق حقوق ورکړی دي، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړی جمهوریت او شعار و چې په افغانستان کې ویل چې جمهوریت دی ازادي ده، هېڅ ازادي ښځو ته نه ده ورکول شوی. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل، په افغانستان کې هېڅ چا د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکریا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغل دي یا ښځې کوي یا ماسک ور رشتن، دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې هم ټولو پیسې ټولې کړې، اوس په ترکیه او په آیرلینډ او په امریکا او په نورو نورو ځایو کې خپل اشکوشات کوي. موږ د افغانستان ملت تر پدار یو، دا نه چې یوازې ښځو ته حقوق نه دی ورکول شوی، زموږ د ملت خلکو ته یوه تم حق حقوق نه دی ورکول شوی. ټول تر پښو لاندې شوي دي، هېچا ته حقوق نه دی ورکول شوی. یوازې د ښځې نارینه نه وایي چې موږ حق مږه، موږ بیا تعلیمه کېږو. دا د افغانستان خلکو ته، زه دغه ملت ته وینم چې یو ظالم و پر دوی اشن دوی ته کوي. دغه ذهن سازي نه ده سوی د دوی دپاره چې دوی د یو دولت ته سره په سره کوي کار وکړي، دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین راګېږي چې دا موږ ورځ په ورځ شهرو مخ ته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید روان یو، مخ ته نه ځو. خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل پوه چې ښځې د تعلیم ته پاتېږي، دوی غږ نه پورته کوي. بس دغه سې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیسې څو د پاره یو غږ پورته کوي، ښه ته ښه کنه، هېڅ څوک هم غږ نه پورته کوي. یار په کور کې قرار ناست دی، څه که ښځې بې تعلیمه کېږي، بې تعلیم د سې دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځې پیلوټه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو، ولې چې نر به ګرده کار کوي. نو د شکریا بارکزی سره ډېر خوشحاله یم چې مژار لري.
بلې، ستاسو ږغ مات مات کېږي، خو ستاسو هدف مې واخیستې. او ستاسو د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهی او ستاسو نظر موږ واخیستې. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ش فکر کوم چې ژغې قاتاسو. اوس هم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ. دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راواخلم. اوس هم خپل میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې سي، د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي ښځې؟ او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولای سئ چې یو څو بېلګې موږ ته ووایاست؟ او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې.
ګوري تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټره شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او بیا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر وه او انجینري لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولی دی چې که چیرې زمینه دې ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته بېخي تغییر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وګوري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سه خود سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یانجونی چې دوی په یو یا دوه ځله ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده ترسره کړی، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوستی دي، او یعنی ډیر ژور او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کلاسې طالبان وخت ورسېدل، دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه، ماش هم کلاشته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی، غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب لپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول، او بین المللي تجربه یې درلود. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې خزینه کارکوونکي درلود، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو، انوالی که کار کوي، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوي، یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډېره مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر اځم، تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونې له درېمې ملمنی آغلی سپیشلی زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علی جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کی هر وخت ز خپل نوم ماری پکوم دما کشمیر خان زرملوال منون در خیبر پختونخوا هری پور نه اړی کنه ولې دا بیا هم سلامونه تاسو ته د زده او ریډینګ راډیو او ریډینګ دوه مرمنو ست وان دي کوم سلامونه مې چې هری
مننه زرملوال صاحب تاسو زموږ د ملمنو څخه کومه پښتنه لري کده موضوع په اړه باندې تفسیره کوي او که تفسیره لري مهرباني او پښتنه هم کولای شي
نه زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم ملالۍ جانې
سمه ده ولې نه مهرباني
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه موکو زموږ په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا د یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چل چلند کوي یعنې په قانونو قانونو خبره ده یعنې دا د نن ورځې نه ده نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي افغانستان دولت منځ ته راغلی د دین هم مخکې زور زیاتی به کېده مثلا ښځې وي هغه به په بدو کښې ورکول کېدې کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه یا به یې د زیارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو هغه به یې چې به وکړه چې به یې هلته په کور کښې کېنوله وایي دا د جای ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کښې هر وخت وو نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کښې دي محترمې ملالۍ جان کومه جای چې ما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کښې ورکول کېدې یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د پلانکې خور یا لور دا د ما شوه یا به یې نور داسې مشکلات وو تلو به غرو ته خڅ به یې ترې راوړو درانده درانده کارونه به یې پې کولو او اوس یې هم پې کوي یو خبره دا ده او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزي دور وو دیارلس کاله اووه کاله د اشرف غني دور وو په هغه وخت کښې هم ښځو روغه ورځ نه دلیدلې ځکه چاپې به وې مشکلات به وو کور باندې به ورغله ښځې به هم شهیدانې کېدې یعنې ټوله کورنۍ یو خو دا خبره وه او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کښې د ښځو د پاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره د دې زموږ او د تاسې په ټولنه کښې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري ښځه پوهه ونه لري نو هغه ښځه به یعنې ډېر مشکلات او ډېرې لپاره د دې
مننه زرملوال صاحب چې بله بله ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسې د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو مېلمنو څخه اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې آغلې بارکسی ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درېو خبرو ته اشاره وکړه ده وویل چې په افغانستان کې هیڅکله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی ده همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغېزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي د بیا درېیمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوی فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی وو د ښځو دپاره
مننه ملالۍ جانې حداقل زه غواړم صرف څو بېلګه ووایم د جمهوریت وخت کښې څوک د نجونو د تعلیم د حق دپاره چې مکتبونو دروازې خلاصې جنجالو ستونزه نه وه موږ هر کال ډاکتران انجینیران ژورنالیستان او کارپوهان به د افغانستان د پوهنتونونو څخه فارغېدل د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکشی کار که ولوم نارینه یعنی دونگه فقر و غربت سره چون من سبا شده مخامخت یا مخامخت نو دلی تر سنگزه فکر کومه چه بنسطیز کار که نوائی سره نو نن افغان میرونه پدینه پیدل چه ده دی حق چه دی که دیسی ده دی هدف ده بنسطیز کار تخدایی چه یعنی ستونده پا طولنه که پا هر دوره که ده حاکیت هوا زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شل نه اضافه یوویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د شو کارونو بیلګه مو هم ورته ورکوله نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای زه فکر نه کوم چې دا به یو خان یا یو معزل بلل کېدل د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ژغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سل ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي درس وایي نجونې نه شي کولای الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ورباندې نه کوي ښځې د شرکان دا نه شي کولای د الکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار دپاره متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کولای شي چې دوته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی خو بل خصوص د ښځو حقوق یعنی دا په دې معنی باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق نه دي سبا په افغانستان کې نقص کېږي د نارینه و دا هم کېږي خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق د پاره خپل ژغ پورته کړي او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي نو پرمختګ مې او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ خپل ژغ پورته نه کوي که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي که ایرانیان راغلل که روسان راغلل که امریکایان راغلل او که نور او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري یو پسرفته افغانستان دی چې په هغه کې د پرمختګ او د ترقی او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس میراځي په دې چې تاسو ویلی چې په تیر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي یا د خپل شتون لپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې یا غسي قانوني نهادونه را مېست کې کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو نه دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي او دا پروژې هغه پروژې چې په خوا ځینې پروژو پر سر باندې وکالاته کاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلی دی او د دې فکر کې چې ولاده اگر د شیان د طالبان د خواته کیږي موږ خپل دینی علماو ته احترام لرو مګر په دې په ویل چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو شکو مندان وسی دې چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګریلای جګړه و فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې یا بل ملک تاسو خپل د ساده پاره چلري دا نن چې کوم د افغانستان اصله طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی البته دی د افغانستان د اقتصادي وضعیت خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي دا خپل هم یو ستره جفا ده چې یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي نو نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستره جفا ده خلکو سره سره مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی تاسو د څونی نارینه وو ځکه اوریدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي څخه بیا د کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي ټولنه د نړۍ شته څخه جوړ ده او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې افغانستان مېرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي ترغه بالا بل شي موږ نه غواړو د انسان په صفت د مسلمان په صفت نه ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي کله ناکله دی وای چې ولا غوړپایي حق دی او غربي حق دی افغان مېرمنې نه غره کم حق وای نه غوښ دغه باندې لا ډېر خبرې لري یعنی د انسان په صفات باندې باید وپیژندل شي او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته دغه نه اوسنۍ ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکي شولو لپاره ټولنیز نو مشتیاته ټولنیز حرکت دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي دې ته سخت ضرورت شته
ډیره مننه اغلی بارکسی زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی حقپال استاس څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پښتنه کوم دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت سره ډول په سیستماتیک توګه لښوځو سره توپیری چلند کوي خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینی مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو لکهبال لښوځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک تر پښتني لاندې هم نه راولي ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خواڅخه د شذو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي دغه نور تاو تر خواله ته څومره لار یا زمينه برابر ولایستي او په دې برخه کې کوم څو خبري وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه لمنځه ولاړ شي
مننه مالاله جانې زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی مغه خلک هم د څه غواړي نو باید هم دغه څه بندیزونه باید ووسی زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او ټولنیز او یا غت تختاری
تاوتریخوالی ترمند باید یا تفاوت تقاید شی. معنی دا چی یو تاوتریخوالی دا چی یا اغا دودونه دی یا اغا مشکلات دا پر طولنه که چی اغا کیگی چی فرهنگی وی، اغا کیگی چی اقتصادی وی، اغا کیگی چی اتا روانی وی. روانی معنی دا چی پا اغا طولنه که چی دا جنگ نوصلی وی، مونگ گورو چی تلویخ کالا تقریبا مونگ پا جنگ کی استو، نو بعضی دودونه پاتی کیگی، بعضی مشکلات پاتی کیگی، او اغا مشکلات دا حل کول دا پارا، یعنی پدیشل کلونو که چی جمهوریت پا وقتی اغا کارونه چی وش مونگ وای چی اغا کارونه بنسیتیز نگو یا طول خلق ورسخه استفاده و نکلیشو یا ادقال دا خلق و دا وضعیت دا تغییر دا پارا پر دیر وسیع توگا بانده تغییر دا نورل از فکر کام چی یا دلیل داده چی مون باید دیر غد توقع نلر زکر چی داغا اجتماعی تغییر چی دا وقت تا ضرورت لری او دیر اساسی کارون تا ضرورت لری چی شل کالو که او آغا محدودیتون چی دا اقتصاد لپالا و دا جنگ سر منگا مخامخو د نور مسائل سره مخامخ وو چې معنی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بلاخره تغییر راشي په ټولنه کې. نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت مخونه شو ویل طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په ښځو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لیست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد ته او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن هر چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لاره هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضی علمای یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نشي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزال تا قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي، زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ فایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو چې څه وشي
مهرباني
دا چې څه وشي سفیر صاحب ارزای ډیر ورته خو اشاره وکړه زه صرف دا غوښ خبره په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دینه چې دا د دوی اساسي حق دا اسلامي حق دا کلتوري حق دا متهم بشري حق دا د یو طرف ته پریږدي آیا د یو کورنۍ مثال کته سو واخلې یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلې آیا یو ټولنه بیل خزي د وندې څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وايي چې نفوس مونږ په فقر کې دی یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه ایا د دې حالت موږ وته شو بیل دینه چې خزي فوټوونه کې رول ونه لري ام دا وسته اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوې دي د طالبانو لخوا او هم هغه سره چې د فعالیتونه ودرول شوې دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی
ډیر مننه غلی حقپال اوریدونکو تاسو زموږ غغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیم واوریدل زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم د اغلی شکریا بارکزی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې زموږ نور پښتني هم پات سوی چې باید له اغلی بارکزی څخه مو اوریدلې وای خو وخت اجازه نه راکوي اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوز لپاره څه ډول وو د شونځو د بندیدو په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانی بندسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسه دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشستوي دي چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسو چې دوی ته ورکول سوی و د یو بل هیواد لخوا څخه خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید د غونډي ترمینالوجي وکارول سوله او شته له کار څخه به برخې کړای سوی د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې د دې ترڅنګ غلی بارکزی ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطی او دوی د خپل خوشي او رښتو ته نسیتلای همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه غلی حقپال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي او ریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم تر بیا مو پر خدای سپارم
تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
سهر لشپگو ده مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادی رادیو چلیر ویشت ساتا.
جانان میں بل وطن تلارو جانان سر گتا میں کرتا پورتا کے گی جانان میں